اوسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نهلته ویزې غواړي ویزې مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزې لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که به تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خو به له هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اول ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوری پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر بند سو تر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دوی باندې پرېوځي. وسو کې چې د کوم سرحد بند سو د دې لپاره ضرورت و د پیازو ډېر ضرورت و چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایسار ول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی آسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت سره روان ده، که څومره موږ ته تاوان رسېږي د هغومره دوی ته هم رسېږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په حیث یو تاجر په حیث او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې ده دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنی د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده، موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم. نو تر ډېره حده دا ترانسپورت تجارت په دې کې موږ مستقیما کیلیو راته معلومیږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خو څه نه خواته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر براواوختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخواته اوس یې وراوړې خالص له پېښور تر د تورخمه تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده سي دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښئ، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښئ، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس اخلي؟
دا دغلته مسؤولین اخلي، پولیس اخلي. هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوم هغه له موټرونه غټ موټرونه پیسې اخلي، که چا دې د تلاشي په نوم څوک د تلاشي په نوم اخلي، څوک د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغه هلته هغه مسؤولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي، داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ وایو چې دا قانوني دي. او دسې داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي، اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی، دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو اینه دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې وسې دا په زړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک کې نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیل خواو ته واوړي او بدیل خواو ته فکر وکړي، بدیل خوا باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د سر راپورونه د پاکستانی چارواکو په تور خم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو دسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو د هغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې حدی اقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزه څلیری ساعته کې یا پاته څلوېښت ساعته کې ورکوي، دوی ته به ستونزه نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ چې د کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني اوسېږو. یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو، اما موږ چې ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا د ورزي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانیستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولس ته د دې ضرر دی، د دې اغاړه ولس ته لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغې به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپلو چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک د هغې ژوند، د هغه هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغې ادرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغې باندې هغې ملاحظات لري، هغې وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه، که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته د خلک دا ځپل کېږي، نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی.
افغان صاحب، د شام صاحب خبرې مو واورېد. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
دسې داسې دا دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې هغه کوم ارتباطات چې نیولي دي، دوی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخښي. دا خو د سوداګریو وبخښي، د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی؟ دا خو تجارتي مسله ده.
نه، دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه حاصل د موږ موټروانان دی ته زړه نه ښه کوي، نه سي ښه کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا راباندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم، چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر، دغه څلور واړه کسه، درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم له لارې بند نه سو یا مجبور نه سو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولی که نه څو ورځې مخکې حتی دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، وزیران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه شول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد اقل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سی او د نور نوي فیصده هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان الکوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لری ارقام لری سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول چې دغه په دې په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره واده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یا وي تاسې پیاز خرابیږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډکې دي. یعنی مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کوي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنی زموږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل. دغسې په خړلیسویو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه چې حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500 تر 40,000,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي، که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجر وي دی جمال اور لیگ یا لاغا جا الدا پاکستان ای تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورا سر بل دا زیاتی گیو دا غوسنی اخیرنی جټ کدا غس ول دا غس یانګیرل کدل سی هتا ل انتخابات پورې دا گیر نه خلاصیږي خلکو بدیلو باندې فکر کاو او خلکو زړه پر ور ما
افغان صاحب بخشی افغان صاحب بخشی تاسو بدیل لاری وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاری لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي سې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزي مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نشته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان دی موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو تقریبا نه سوه میلیونو په شاوخوا کې دي موږ توکي هر کال دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دا غلطه دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دی نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کړي باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي دا یده خبره ده که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دېرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته د مارچ تر یو دېرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي
شیبر صاحب به انشاءالله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ له لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی چې هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسېږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تېرو شلو کلونو کې څوویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سوه او بیا بیا یې هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولی باور پی وکي ته دی تاسو دی تاجر په سپټ باندې ولی باور کړی
خبره دي چې دلته دي چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې مګ نه سو کولای بعض تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سي راولای د ایران له خوا نه هغه د بندیزونه دي پی هغه شپو ته نه ورکړي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبور دي بل لار نه ستام دا د کراچۍ لاره ده
افغان صاحب ډېره مننه له اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید زحمت شي پر اجازه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي میلما
د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري انجان صاحب د ازادي میلما پروګرام ته هر کله راسې په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره د ته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي
افغانستان تا نیم لار لاغین مخی می تک را تک درلو دو خود افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا پوجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشون ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دا جوان تر پایا پورے با ہم دا وی زکا ہر چیز تو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سرائی ما
بلے انجان صاحب ولی افغانستان یادی رستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یادیږي
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګور وطن هم مور ده وطن په اجتماعي لحاظ مور ده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناسته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بله که په دیني لحاظ وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات وطن چې دا مور ده د مور حیثیت لري نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده او د مور مینه خو بے مثال مینه ده نو خامخا به موږ یادیږي د ټولو به یادیږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي
بل هم دغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو زله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولای د وطن په مینه خوځیدل ده او د تر هغه وخت به هیڅ څو قلم ودرېږي ما څو ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبې لپاره زه دونه ویم کال کې ماجر شوی یم هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي. هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعری کېږي. خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي، ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي. شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې له هغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان وروڼو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سیکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سیکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پېښو وروسته نو بیا سیکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سیکانو کاناډایي سیکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
پدې ورسته کې دی هغه کاروم شي او کڼړ ته ورسیږي.
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه ورسته یو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو، چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي، او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سیکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سیکان اوسېږي، هغو سیکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل. په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده، بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. مونږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو مونږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي، دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، او اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، دته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د مونږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د مونږ نه دي، مونږ یې خپل نه ګڼلو. نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودل، وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مگر مخت هیچ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه درا کړې بدبختانه.
بل انجن صاحب د پاکستان ل ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې. علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه موږ د چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې. او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه وراچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغسې حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یوه پلانیزه خبر وي چې لګکي په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ دموږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سې کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سې و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یوه ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یوه منځکه راکړه شوله، چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکې انارکلی په نوم یو ځای، په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه ټو کیلومتر وران وران دي غرونو په لمن کې مخته تخصیص ولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړ شوی وو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول وړنګ د غرو لمنه راکړله نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو زمونږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ د څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک هر چا وی چې دا ځمکه دی ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سه ووایي چې نه دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او زما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینه یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړو د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرونی او چای او دغه میوداني ورته وایي په اسلام را لګلې وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لګلې وه میسنجر کې وه شاید دا خپل لمسی ته خدا له مایده د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو حادثه شوې وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې وو او هلته نظامي خدمت هم کړی وو په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نوکر خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل درېیم نسل به هم افغان وي لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالو دې یو لس فیصده شاید وخورو لس فیصده شل فیصده نور اتیا فیصده اګنور دي دا موږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده. موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، موږ نسل لا ژوندی ده. په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب. مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو.
مننه له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پر اوړی یم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ. مننه.